د مشال رادیو د 15 بجو روسي خبری خبرونه ته خراغلاسه حسيبه شهيد مودم عليها اميزاده په ملګرتيا قربتوب کوي په دې هله چې واخ ورځ به موته تکړې وي په دې خبرونه کې درته د خپل سیمو روسي او تازه سياسي کلتوري او ټولنيز حال لرو په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان د بهراني او چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د خبراتو ملاتړ او ل ایران سره د ګیسو د پایپ لاین پروژه د خپل هیواد په ګټه بولی د سیمه نور تازه حال هم تلرو خطر حادثه د مخه د دې سات تازه خبرونه له مليها امیرزاده نورو
ستړي مشه اول فاموکړه د خبرونو سټو کتا افغان ولسمشر د امریکا سره اوګد مهاله ستراتیژیک تړون پاړه په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي د ترکیه وزیر اعظم په شام غکړی چې ولس لپاره د بشری مرستو رسولو اجازه ورکړي په یمن کې د القاعده لخوا په بریدونو کې د پوځیانو د وژل کېدلو شمېره زیاته شوې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا سره د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ کړی د دې تړون موخه د ځواکونو د وستلو ټاکل شوی وخت یعنی 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د موجودیت لپاره قانوني بنیادونه جوړول دي او دا هم چې د راتلونکو لسو کالو لپاره د امریکا لخوا د افغان حکومت مرسته جاری وي نن په کابل کې د غهیواته په دوره ورغلي د پولند صدر برونیسلا کمروفسکی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې کرزی وویل
افغانستان شرایط
ایجاد رابطه
استراتیجیک با امریکا
او افغانستان د امریکا سره استراتیجیکی تعلقات لپاره خپل شرایط لري چې لوی جرګې ټاکلې دي موږ په دې اړه د امریکایي حکومت سره کار روان کړی دی تیره هفته په دې سلسله کې پرمختګ شوی دی او موږ پر پرون هم خبرې اترې کړې دي موږ ځینې پوښتنې لرلې او داغي وضاحت مهم وغوښتلو پرمختګ شوی دی او افغانستان نور هم زیاتول غواړي دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ځواکونو لخوا په شپه کې په مشکوک مخالف وسلوالو د برید کولو او د امریکا په ولکه کې قید بندیان افغان کنټرول ته د ورکولو په مسله د دغه تړون په اړه خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر هند ربانی کر ویلی دی پاکستان د امریکا سره په خپل منځي احترام په بنیاد تعلقات جوړول غواړي پروند ګل پورس ملتان ایرپورټ باندې خبريالانو سره په خپل خبرو کې هند ربانی کر ویلی په سلاله چیک پوسټ حمله یو وسانی هوا خو نیټو ته د ځمکني لارو د سامان بحالولو پریکړه په پارلمان کوي
نیٹو سپلائی روٹ اگر بند ہوئے ہیں تو ان کے کھولنے کی چابی
دا وای کدا وخت نیٹو ته د سامان درسد لارې بند دي نو دا غي د پرانیستلو چابی له پارلمان سره دا بل دا چې وزیر اعظم هم دا خبره په ډاګه کړي چې د فضائی لارو کله هم نیٹو ته د سامان وړل ندی بند کړل شوی بلګری هوا دونه دی ځان پدې پوکړي چې پاکستان ته د توانای سخت ضرورت دی او دا رنګ د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منسوبه به خبرې روانې وي هینا ربانی کر ویلی پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو په لړ کې همکاري کولو ته تیار دی په بلوچستان کې د سوی د ضلع ډیره بوکتی د لویزو مشر عبدالرحمن مستوی مشال ریډیو ته ویلي په بلوچستان کې مشکوک مخالف وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په دوه بیلابیلو نښتو کې اوه مخالف وسلوال وژل شوي دي لومړۍ پیښه کې ګیس لرونکي سیمه بوکتی کې امنیتي ځواکونو څلور مخالف وسلوال له هغې وروسته وژلي دي کله چې د دوی په کانوای وسلوالو په پټه برید وکړ چې په لاره کې ورته ناست وو د لویزو چارواکي ویلي په وژل شوو وسلوالو کې دوه مطلوب کمانډران خاکی رمضانی او لاغي بوکتی شامل دي په دویمه پیخه کې د نهي پورس د اوج په سیمه کې امنیتي ځواکونو درې مخالف وسلوال وژلي دي او نهایي ژوبل کړي دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه ایران وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د سارډل خپل د پارچین پوځي مرکز ته پریښودلو ته به تیار وي د دې مرکز په اړه تورونه پورې دي چې د ایران د اټومي وسله جوړولو د پټ پروګرام برخه ده د ایران اسنه خبري ایجنس په وینا کې د IAEA د ایران مشن په اړه د بیان حواله ورکړي چې د پارچین مرکز ته ډیر تک اجازه ځکه نشته ځکه چې د غلطه تللو کې ډیر وخت لګي خو په بیان کې ویل شوی په راتلونکي کې د IAEA د دورې انتظام کېدی شي بلوري د چین د خارجه چارو وزیر یانګ جیشی د نهې پورس تهران ته یو واری بیا خبرداري ورکړي چې بیجینګ د ایران د اټومي وسله لرلو خلاف دی د یو خبری کانفرنس پر مهال یانګ ویل چین د ایران په ګډون د منځني ختیځ هر هغه هیواد پر ضد چې اټومي وسله لرل یا جوړول غواړي خو هغه په دې زور راوړو چې ایران د دې حق لري د غیر پوځي مقصدونو لپاره اټومي انرژي پر مخ بوزي هغه د ایران پر ضد په یو وړخیزه ډول د بندیزونو خبرداري هم ورکړ د نوموړي دغه خبرې لاغي وروسته مخې ته راغلي دي چې د ګل په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا صدر بارک اوباما ترمنځ د ایران په اټومي پروګرام د خبرو لپاره ملاقات شوې ده. ایران د هغه تورونو نه انکار کوي چې د ځینو هیوادونو په خبره اټومي وسله جوړول غواړي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان په خپل گاونډي هیواد شام باندې غږ کړی چې د هیواد ولسی وګړو لپاره په سمدستي ډول د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړي. داغه په خبره د حکومت لخوا په حکومت ضد مزایشانو د کاروایي لوجه د ولس ژوند د خطر سره مخامخ دي. د نهه پورس د خپل ګوند پارلمان غړو په یو غونډه کې د اردغان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې د شام ولس ته د مرستې سامان رسولو اجازه لپاره په صدر بشار الاسد زور راوړي. ترکی د شام سره د 910 کیلومتره برابر پول لري. په یمن کې پوځي چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د القاعده ډلې سره تعلق لرونکي وسلوالو لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 115 یمنی پوځیان وژل شوي دي. د اتوار د ورځې راهیسې د شروع شوې نښتو په اړه د تشدد په ځای یعنی د ابیان صوبې په زنجبار ښار کې د پلټونکو تحقیق ښایي د وژنې شمېر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي په دې جګړه کې لږ تر لږه 25 مخالف وسلوال هم وژل شوي دي. د یمن د چارواکو په خبره دغه تشدد تر اوسه د پوځ او القاعده د وسلوالو ترمنځ تر ټولو لویه جګړه ده. رپورټونه وایي د القاعده لخوا د غبریدونه د یمن نوی صدر عابد ربو منصور هادی د ټاکلو سره سم په رد عمل کې شوې ده چې په یمن کې به د اسلامي ترهګرو د ډلو پر ضد کار کوي. او په بنگلاديش کې پولیس وایي یو ناسرګند وسلوال په سرخا ډاکه کې د سعودي عرب د سفارتخانې او چارواکي په ډزو وژل دي. دا ډومبي ځل دی چې کوم بهرني ډیپلوماټ په بنگلاديش کې وژل کیږي. پولیس وایي خلاف العلی چې په سفارتخانه کې د دویم سیکرټري په توګه کار کوي مړی د نهه پورس په ډاکه کې د سفارتخانې نه ترلاسه شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې منیها امیرزاده درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره دغه ساوري د پاکستان بهرانه او چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې له بهیر املاتړ او له ایران سره د غازو د پایپ لاین پروژه د پاکستان په ګټه دي او نړیوال هم باید په دې پوه شي چې پاکستان په څه حالت کې دی.
فرینڈلی کنٹریز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے پاکستان اس موڑ پہ ہے.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې بعد کورنۍ او بیزایه شویو کورنۍ او سره د مرستو او د دې د نوملیکنې د نوې لړۍ واوري. په پاکستان کې د سینټ انتخابات او په دې ټاکنو کې بریالي شوی ګوندونه څغوړي او په دې اړه کارپو هنسوي. کارپو اجمل کشر
این پی واگی لکدا ڈیمانڈ باندھے لکا دین والی نو بیا و آصف زرداری صاحب ډیر زیات امکانات دی چې دا خبره اومنی.
عوامي نېشنل پارټي څغوړي دا به په روانه خبري خبرونه کې ووري. په بلوچستان او سن اصوبو کې د ناکراری او حال درته لرو. د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات مو هم درته برابر کړي او د خبرونه ورسته برخه کې به د یو داسې نیوي افغاني سندرغاړي ووري چې د زړو توکو یا لکارا وتلو توکو نه په خپل هنر سره سنوي استفاده کوي. په دې اړه بشپړ کلتوري او ټولنیز رپورټ لرو را سره اوسې. تاسو مشال رادیو نو ورسې خبري خبرونه اوري او د هنده خبرونه لومړی موضوع. د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر هینا ربانی کر ویلی دی چې طالبانو سره روغې جوړې په برخه کې پاکستان د افغان حکومت سره مرسته کولای شي ځکه چې سیمه کې امن د پاکستان په ګټه هم تمامېږي. ایران او پاکستان ترمنځ به ګیس پایپ لاین منصوبه په هر حال کې بشپړ شي. نو موري وایي په دې برخه کې به د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي. په دې اړه نور الله اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله پر رپورټ کې
تیر ماخام ملتان ایئرپورٹ کے خبریالانو سره خبرو کې هینا ربانی کر ویل چې افغانستان او هند په شمول ټول گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړو او درې ملکی مذاکراتو په نتیجه کې په افغانستان کې د امن لار هواره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې امریکای سره خپل منځي احترام په بنیادو خپل تعلقات غواړو. ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې باندې کار روان دي او په دې حق لبا د هیڅ چا دباو قبول نکړو.
فرینڈلی کنٹریز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے پاکستان اس موڑ پہ ہے.
زموږ ملګری ملکونو ته معلومه ده چې موجوده وخت کې پاکستان افغانستان په داسې مور دی چې د انرژي د کموالي حوالی سره موږ صرف تر یو ملک ځان محدود نشو ساتلی. ایران پاکستان ګیس پایپ لاین باندې کار روان دی او دې حوالی سره به د هیڅ چا دباو قبول نه کړو، او تر څو چې ناټو لپاره د سپلای لاره خلاصولو خبره ده نو په دې حقله به پارلیمان فیصله کوي. او پاتې شوه هوایی لارې خبره، نو دا خو وزیر اعظم هم ویلي وو چې کله هم هوایی لارې نه دي بند کړی شوي.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې سیمه کې امن لپاره که پاکستان وغواړي نو ډېر مهم رول لوبولی شي.
زما په نظر باندې پاکستان د افغانستان د صلح په دې عمل کې ډېر زیات مهم رول ځکه لوبولی شي چې دا یو قوي تاثر دی، نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان کې هم، او امریکا هم دا یقین لري چې د پاکستان تر اوسه په افغان طالبانو باندې تر ډېره حده اثر شته. نو د هینا ربانی کر د تیرې ورځې بیان هم دې ته اشاره وه چې دا اولنی ځل دی چې پاکستان په صفا توګه په خپله باندې ویلي دي چې پاکستان غواړي د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې دوی رول ادا کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی، او په دې بحران قابو موندلو لپاره ضروری ده چې حکومت ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکمل کړي. خو بلخوا امریکا په دې منصوبه اندېښنې لري، نو حکومت دې د ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو نه وړاندې د دې په ګټه او نقصاناتو غور وکړي.
زمونږ د اکنامیک او زمونږ خو ډېره ډیفیسینسي او ډېر یو مضبوط رشته د امریکا سره هم ده. که تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر اکسپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. که تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ زیاتره امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. دا شان اکنامیک ایډ چې مونږ ته راکړل کېږي نو هغه هم د یو ایس له طرفه ده. دا شان تاسو ډیفنس سټریټیجیک ایډ وګورئ هغه هم د یو ایس له طرفه مونږ سره یو میجر رول هغه پلی کوي. نو اوس دا ډیفین کوي چې یو طرف ته شو خو دی دس از اوکے، ادروایز دا ټولې خبرې فوراً دا مونږ افورډ کولی نه شو. نو زما په خیال سره دا یو فیزیبل ډیسیژن ماته نه ښکاري.
یاد دی وی چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه امریکای څو واره د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی، او یو څو ورځې وړاندې د امریکای د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی وو چې ایران سره د ګیس پایپ لاین معاهده به په پاکستان ښه نه بلکې بد اثرات پرېوتی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم قبایلی سیمه خیبر ایجنسی ته ورزو د قدرت افاتونو د نظم صوبایي اداره وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې سیمینه به کور شو خلکو لپاره نوې نوملیکنه یا رجستریشن پیل کړی دی، او هغه کورنۍ به هم پکې ثبتیږي چې تیر رجستریشن نه پاتې شوی وي. دوی وایي چې په جلوزو کې د مخکې نه د باړې خواوشات 10,000 کورنۍ میشته دي، او اوس به ورته نورې 10,000 کورنۍ هم راځي. په دې هکله تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی د باړې سیمینا په دی ورستیو کې د نورو بیکورشو خلکو د پاره نوی رجستریشن پیل کړی دی، او د چهارشنبه د ورځې نه په نمونه لیکلی شي. دوی وایي چې اوس د باړې دستوري خېلو سیمینا چې کوم خلک را روان دي د هغوی او ورسره د داسې قبیلو بیکورشوي کسان به هم پکې لیکلی شي چې د تیر رجستریشن نه پاتې شو. په دې حکله باندې د پی ډی ایم ای د جلوزو کیمپ انچارج نور اکبر مشال ریډیو ته وایي،
مونگ نوی چه کم یو فیمیلی را غلی دا ستوری خیل، او اغی سر با مونگ اکا خیل کو دا با مونگ دری دار سیشن کو. خو اکا خیل چه کم دو دا مونگ زاله لیسٹنگ کرو، اکا خیل، سفا، ملک دین خیل او کمال خیل، دا زاله مونگ لیسٹنگ کرو، دا با دا لیسٹنگ مطابق کو. او ستوری خیل چه کم دی دا با مونگ نوی برازی دا با نوی مونگ دی سیشن کو.
دوی وویل چې دا ځل مو دا ترتیب هم ورته جوړ کړی دی چې کوم بې کوره شوي کسان په جلوزو کیمپ کې دننه اوسېدل غواړي نو هغوی ته به خیمې، راشن او نورې ټولې اسانتیاوې ورکوو، او کوم کسان چې د کیمپ نه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی ته به خیمې نه ورکوو او نور هر څه به ورته میلاویږي. دا چې په جلوزو کیمپ کې د باړې بې کوره شوو خلکو سره کوم ډول مرستې کولی شي په دې حکله باندې د پی ډی ایم ای د جلوزو کیمپ انچارج نور اکبر وای،
بالکل مونگ طرف سرا کافی مونگ سر یو ایجنسی دی ہر سر ٹول ہیلتھ فیسلٹیز او دے سرا سرا ڈبلیو ایچ او کئی دل تا مرلن اسپتال دا دینا علاوہ کیم اسپتال دا او دینا علاوہ ایجوکیشن ہوتا یونیسیف اور کئی او دو بو انتظام چھ سمرا دا واش روم لیٹرین دام یونیسیف اور کئی او دینا علاوہ ورلڈ فوڈ والا ہوتا خوراک اور کئی او یونیسیار ہوتا ٹینٹونا شیلٹر چھ سمرا دا فیسلٹیز ہوتا مو ورکو.
د قدرتی افتونو د نظم صوبایی داروای چې جلوزو کیمپ ته په دې ورستیو کې د بړی سیمینا خواوشا دیار لزر کورنۍ راغلی دی او اوس ورته چارواکو ویلی دی چې څه د باندې لزر نور کورنۍ به هم راځي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په دې سیمه کې اکثر کرفیو وي او امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې نښتې رامنځته کیږي او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلی پراته دي او په زرګونه کورنیو ترې خپلې کډې هم ویستلې دي.
په خبر اجنسی کې مو د کورنیو بې ځایه شویو خلکو له ستونزو واوریدل او اوس هم د خبر اجنسی او په خیبر پختونخوا صوبه کې پاتې کېږو. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د ضلع بنو یو ورځنۍ دوره کړې ده او په دغه سیمه کې د ځینو پراختیایي پروژو پرانیسته کړې ده او زده کوونکي د یونیورسټۍ نورو زده کړو ته هڅولي دي. دا چې څه ډول او دغه زده کوونکو څه ویلي دي په دې اړه به تفصیل د مشال رادیو خبریال په رپورټ کې وورو.
تیر ورځ ناوخته د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د ضلع بنو یو ورځنۍ دوره وکړه او د خپل دورې پر مهال یې د بنو یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي سنټرل لایبریری افتتاح وکړه. وروسته گورنر د شمالي وزیرستان ایجنسی ایف آر بنو او ایف آر لکی مشرانو یوې جرګې ته هم خطاب وکړو. دوی وویل چې دولت غواړي په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کړي او د ترقی کارونه پیل کړي.
جب امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ریلیٹیولی دیکھنا ہے کہ آج سے چار پانچ سال پہلے کس قسم کے حالات تھے.
کلا چې مونږه د امن خبره کوو نو دا قتل پکار دی چې نن نه پنځه کلا وړاندې کم صورت حال وو او نن څه دی. کم وزن اوشي نو اتیلس فیصد امن دی او په بعضو سیمو کې اوس هم امن خراب دی خو حالات ډیر ښه شوي دي د مخکینی حالاتو په مقابله کې. نه صرف مونږه بلکې د ټولو قبایلی سیمو خلک امن غواړي او د ټولو نه زیات هم د بدمنۍ دغه خلق ښکار شوی دی او زیاته قربانی هم دغه خلکو ورکړې ده. د قبایلی سیمو بدمنۍ اثر نیخ په نیغه په بندوبستی سیمو باندې کیږي. څوک چې دا سوچ کوي چې مونږه کوشش نه کوو، مونږه د امن پر ځای کولو دپاره ډیر زیات کوشش کوو ځکه چې د ټولو نه زیات نقصان مونږ ته دی.
ہم بڑے سنجیدہ ہیں کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے.
د شمالی وزیرستان ایجنسی نه راغلی ملک قادر خان مشال ریڈیو ته وې چې دولت د تیرو سلور شپته کالونو نه اعلانات کوي خو عملی د قبایلو د پاره هیڅ نه کوي.
گورنر صاحب سره هم خبره وکړه، میټینګ تر غوښتي وی اواله دا چې جنډا وانه چې خبره سره کړې وای خبره خرتا وکړلې. خو مطمئنی خو چې پاکستان جوړ شوی د پنځه بند شپته کولای شي چې دا خبره مشتره کی خو قبایل ته شاور کوي نه دا
د نیم قبایلی سیمې ایف آر لکی بیټنی مشر قادر خان بیټنی هم د گورنر دورې پر مهال مشال ریډیو ته داسې وایي. د ایف آر بنو مشر ملک گلباز خان وایي چې وړاندې هم دوی د دولت نه د ایف آر مراد بحال کولو مطالبه کړې دي او اوس یې بیا هم ورسره گورنر ژمنه وکړه.
زمونږ گورنر صاحب سره مخکې هم خبره شوې وې د فار بنو چې کوم مراد ټریننګ شوې دي هغه بحالۍ ده پره نو نن مو بیا یې هنې ورکړه چې دی کې لکه فاټ 68 یو لیټر کړی دی خو هغه لکه کلیرنس نشته. هغه کمشنر صاحب ښه ریکمنډیشن ورکړی دی مونږ دا وایو چې هغه د کمشنر صاحب په لیکلو باندې عمل وشي او مراد ته بحال شو.
د دورې پر مهال گورنر مسعود کوثر په بنو یونیورسټي کې طالب علمانو باندې زور ورکو چې خپل ټوله توجه په زده کړو مرکوز کړي. دوی دا هم وویي چې حکومت د خیبر پختونخوا او په خاصه توګه زهین قبایلي طالب علمانو ته به د ملک په خیخې تعلیمي ادارو کې مفت زده کړې ورکوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال رادیو اوریدل. بلوچستان د ډیره بوکتی ضلع د سوی په سیمه کې د لویزو چارواکو د وینار لمخې د امنیتي ځواک ایف سی او ناڅرګندو کسانو ترمنځ چې بلوس وسلوال یادیږي په نخته کې وبرید کوونکي وسلوال وژل شوي دي او نه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسیدلی. نیاز موساخیل په دې اړه له کوټې نه تفصیل لري.
د سوی ضلع ډیره بوکټی د لویزو یو مصر عبدالرحمن مستوی مشال ریډیو ته وویل د تیر سوموار په شپه ناوخته د ناڅرګنده کسانو چې بلوس وسلوال یادیږي او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې برید کوونکو ته درنه مرګ زوبله اوښتې.
گیس تنصیبات کی حفاظت کے لیے پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ پیٹرولنگ پارٹی پر بعض مسلح
امنیتی ذوقوں د گیس زیرمو د ساتن لپارا د گزمے یا گشت پہال کیو چنا سرگند کسانو پدرنو وسلو بریت پر وکڑ پا جواب کی سلور بریت کون کی وجل سوی چپکی دو مهم بلوس فراری کمانڈران کمانڈر خاکی رمضانی او لاغی بکٹای شامل دی د غرنگا پیوبل پیش کی د اوچ او پٹفیڈر پا منزنی سمی کی هم ناسرگند کسانو پر امنیتی زوکونو برید وکڑ پا دغه برید کی هم دری برید کون کی وجل سوی او نه ټپی سوی دا چی امنیتی زوکونو تا پا پیش کی سزیان رسیدلی او کسنگا او دا وقت وزا سنگا دا دلیویزو مصر عبدالرحمن مستوی دا پشتونو پا زواب کی ویل
ان حملوں میں سیکورٹی فورسز کے تمام
په دغه بریدونو کې د امنیتی ځواکونو ټول سرتیری خوندې پاتې سوي دغه رنګه د لیویزو په مرسته امنیتی ځواک اف سی د سوی پټفیډر او دربار په سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوکه کسانی نیولي کسه هم چارواکیو برید کون کې یوازې د بلوس وسلوالو په نامه یاد کړي خو د ډیره بوکټي او سوی په سیمه کې د ځایي خلکو په وینا بلوس بلتون غشتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی له تیرې سمودې راهیسې وسلواله مبارزه کوي او پخوا هم پر امنیتي ځواکونو د دا قسمه اکثره بریدونو پړه دغه ډلې په غاړه اخیستې کسه هم د دغه تازه بریدونو په اړه د یاد سوي ډلې دریز مخې ته نه دی راغلی نیاز مسخیل مشال راډیو کوټه
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسې مشال ریډیو ری په پیښور کې د مدني ټولنو لخوا د دفاعي پاکستان کونسل پر ضد مظاهره وشوه او ګډونوالو غوښتنه وکړه چې پر دې د بندیز ولګول شي ځکه چې دغه کونسل غړي د پښتنو په وژنو کې لاس لري په دې اړه څه نور دریځونه مخې ته راغلي په غلام غوس له پیښوره تفصیل لري
د امن تحریک په نوم د یوې مدني ټولنې د سوري لاندې په پیښور کې د دفاعي پاکستان کونسل په ضد یو مظاهره ترسره شوه چې پکې غوښتنه وکړې شوه چې په دفاعي پاکستان کونسل دی بندیز ولګول شي دا چې د مدني ټولنې امن تحریک د سوري لاندې د دفاعي پاکستان کونسل په ضد دا مظاهره ولې ترسره شوه د دې پوښتنې په ځواب کې د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل دا چې دفاعي پاکستان کونسل د هغوی په ضد د ترسره شوي مظاهره په اړه څه دریځ لري په دې لړ کې په دفاعي پاکستان کونسل کې شامل د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم مشاد ریډیو ته وویل
زما په نظر خو دا خبرې بېخي غلطې دي جنگ خو په افغانستان کې روان دی او ناټو سپلای چې دا د جنگ ته پوکي ورکول دي او د دفاعي پاکستان کونسل مطالبه دا ده چې دا سپلای دې نه بحالې نو
د دفاعي پاکستان کونسل په ضد په ترسره شوې مظاهره کې مدني ټولنو د خیبر پښتونخوا د حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس نه غوښتنه وکړه چې په 13مه نیټه په پیښور کې د دفاعي پاکستان کونسل په لاریون دی بندیز ولګول شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوري و موریدل چې په پیښور کې د مدني ټولنو لخوا د دفاعي پاکستان کونسل پر ضد مظاهره وشوه او سم سنسوبه کراچي ته ورځو او هلته د ناکراری او حال درکو کراچي کې د ګوادر ډیپټي کمشنر یا مرستیال کمشنر عبدالرحمن دشتی وژل شوی دی د مړې موندل شوی دی او د وژون کې هم د پولیسو لخوا پیژندل شوی دی او پولیسو چارواکي وایي چې د هغه د نیول پسې پلټنې پیل کړي دي په دې اړه له کراچي نه د مشال ریډیو خبري ظفر کریمی تفصیل لري
کلپټن د سیمې پولیس وایي د ګل او نهې په منځنۍ شپه ناوخته د ښار د کلپټن په خیابانې تنظیم علاقه کې د سړک په سر ولاړ یو ګاډۍ څخه یو مړی ترلاسه شوی دی کوم چې په ډزو وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر کمانډر شوکت په خبره دغه مړی د بلوچستان صوبې د ګوادر د ډپټي کمیشنر مړی دی. د هغه په خبره ډپټي کمیشنر عبدالرحمن دشتی نومېده او چې د کوم ګاډۍ څخه دغه مړی ترلاسه شوی دی. دغه ګاډۍ د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي یو بل تن میر امام بزنجو گاڑے دے
اور یہ اپنے دوست میر امام ہے یہ گھر ہے جہاں پر ہم بار کھڑے ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے تھے
شوی تن دخپل ملگری میر امام سرا دلی دو دا پارا دا حق کورتا ورغلے وو پکور کے دا دوارو ترمنز خبری سرا ترخی شوی دی او تروس پوری چکم پلٹنی منکڑی دی دا حقی ترمخا میر امام پر ڈپٹی کمیشنر ڈزی کری دی او حقی وجہ لے دے حقا دا دے پی خیروستو تختی دا لے دے او دا حقی دا بنگلے دو نوکران منگ نیولی دی چی پلٹنی متری شروع کردی دی. پولیس وای د پیخ روستو کلپټن په درخشان سیمه کې د میر امام بزنجو د زوی میر یعقوب بزنجو په کور هم چاپا وهلې ده او د هغه ځای څخه ورته وسله په لاس ورغلې ده. د کلپټن د پولیسو ایس پی تاریخ داریجو په دې حق لوای دا چاپا مو د میر یعقوب په کور وهلې ده وسله موتری ترلاسه کړی ده. هغوی وایي دا وسله لایسنس والا ده. مونږ اوس د دغې لایسنسونو د کروالی په حق لا پلټنې کوو. پولیس زیاتوي د ګوادر د ډپټي کمیشنر عبدالرحمن دشتی د وژنې ایف آی آر یې د وژل شوي تن د وراره مقبول حسین په مدیت کې د میر امام بزنجو په خلاف کلپټن تاڼه کې لیکلی دی. د ژغورنې ادارې وایي د عبدالرحمن دشتی مړی یې جناح هسپتال کې د پوسټ مارټم کولو وروسته نن سهار د بلوچستان تربت ضلع تاروان کڑے دے چرتا بچی نموڑے خاورو تسپار لیشی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان سنټ ته بریالي شوي ګوندونه اوس غواړي د خپلو څوکیو په اندازه ډیر واکونه هم ترلاسه کړي. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې د دوی څوکۍ دولس شوي دي باید چې دوی ته مهمې عهدې ورکړل شي. د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري؟ دا ټول له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې.
د سینټ لپاره د سیاسي ګوندونو لخوا د خپل غړو د نامزد کولو وروسته د هدو اغستو لپاره سیاسي پارټو هلې ځلې توندې کړې دي او د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ده چې اوس به په سینټ کې د دوی دولس چوکۍ شي. باید چې دوی ته د سینټ د ډیپټي چیرمین چیف ویب او شپږ د قائمه کمیټو د چیرمینانو چوکۍ ورکړې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وویل چې دې لړکې د پارټۍ د حکومت سره خبرې اترې روانې دي او دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ حق هم جوړیږي چې دوی له سینټ کې زیاته نمائندګي ورکړې شي.
عوامي نېشنل پارټۍ سیاست داسې نه ده چې موږ د ډیمانډز باندې کینو. موږ کوالیشن پارټنرز یو په دې باندې یو ډسکشن روان دي کوالیشن پارټنرز مینس کې چې کوم کی پوزیشنز دي چې هغه څنګه ډیوایډ کی. ان دې باندې به یو ډسکشن کیږي پرون شپې کوم ټول لیډران یو ځای ناست او د خپل سیزونه ډسکس کول که دغه ته ګوري سترنګ ته ګوري ډیفینیټلی چې کوم خبره کیږي چې ان پی لپکار دي چې په سینټ کې ډیپیوټي چیر خو ملاو شي سره سره نورم کی پوزیشن دي دا خبره کلیئر کیږي لیډران اوس ناست دي.
سیاسي تجزیه کار اجمل خټک کشر مشال ریډیو ته وویل چې د پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي ترمنځ اخی اړیکې دي او د سینټ د کو په تناسب سره هم پکار ده چې پیپلز پارټي دوی له دا عہدی ورکړي.
کم انډرستانډینګ کمبینیشن او کم رورولی د پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل پارټي په مابین داغه پرانا کې دا خبره وسوک سره کېدل شي چې ان پی واقعي لکه دا ډیمانډ باندې لکه سین والی نو بیا به آصف زرداری صاحب ډیر زیات امکانات دي چې دا خبره اومني کا ان پی را روان وخت لپاره د بارګیننګ موډ کې وي او دا غی سنور اغراض او مقاصد وچ نو بیا به دوی ته د دې دا ډیماند چې کم دی اغا په نن ورځو کې میلاو نشي لیکن را روان وخت کې به د دې ډیماند په نتیجه کې دوی یو نو ګټه لاس تر سره کی.
د ذکر ولدا چې نن د 50 سنټرانو د مودي اخیرنی غونډه ده او په راتلونکي 12 مارچ به د دې 50 سنټرانو په ځای نور سلور 50 سنټران ټاکلې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د چار شنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دو بجو،
ستونزې او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو
د کرخی په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري په دوهمه برخه کې نړیوال او سیمه ایز موضوعګانې درته لرو او د غرض به د هغه افغان سندرغړی واوري چې د زړو شینونه په خپل هنر سره نیوي او د کار سیزن جوړوي خو اوس هم پینځنی مې بجې دي او ملیحه امیرزاده درته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د امریکا سره د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ کړی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کروای پاکستان د امریکا سره د خپل منځي احترام په بنیاد تعلقات واړي. په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ په دوه بیلابیلو نښتو کې اوه مخالف وسلوال وژل شوی دي او نهه ژوبل دي. ایران وایي د اټمي انرژي نړیوالې ادارې د سار ډل خپل د پارچین پوځي مرکز ته د پریښودلو اجازه ورکولو ته تیار وي. د چین د خارجه چارو وزیر تهران ته د اټمی پروگرام په اړه خبرداري ورکړې چې د دوی د وسله لرلو خلاف دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان په شمغه کړي د هیواد ولسته بشري مرستې در رسولو اجازه ورکړي. په یمن کې د القاعده لخوا په تر سره شوي بریدونو کې تر اوسه 115 اتیا یمنی پوځیان وژل شوي دي.
لن خبرونه او چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل تاسو مشال رادیو اوري او سم د پاکستان کورنۍ او یا قومي ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې انیلا خالد کتنه کړې ده.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خوراک څخاک په سیزونو د قیمتونو د زیاتوالي نوټیس اغسته دي. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت د قیمتونو کنټرول کولو لپاره کمیټیانو تر وړاندې هم هدایت جاري کړی و چې دوی به د صوبې په شپږیش ضلعو کې او 55 ټاون او تحصیلونو کې په قیمتونو قابو راولي. ولې د تیرې سمودې راسې یو ځلې بیا په صوبې کې ګرانۍ د اسمان سره خبرې کول شروع کړي دي. ادارې لیکي چې اوس چې جماعت اسلامي د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهرې شروع کړي نو صوبایي حکومت ته احساس وشو او ګرانۍ کمولو لپاره یو وار بیا کمشنرانو او ډي سي اوس ته هدایت جاري کړل. ادارې اخیره کې لیکي چې داسې ښکاري چې سیاسي گوندونه د عوامو د فکر نه زیات د روانو انتخاباتو په غم کې دي. باید چې صوبایي حکومت د اولس مسلې ختمولو کې سنجیده شي او د ګرانی کمولو لپاره هڅې وکړي. آج روز پانی خپل ادارې کې لیکلي دي چې شیخ الهند کانفرنس ته په خطاب کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د هغوی پارټي به د ترهګرۍ په نوم د دینی مدرسو ختمولو هر کوشش ناکامه کړي. ادارې لیکي چې نوموړي وویل چې ځینې قوتونه د اسلام بدنامولو کوشش کوي او ځکه یې د دینی مدرسو خلاف نفرت پیدا کولو پروپیګنډا کول شروع کړي دي. حالانکه د دینی مدرسو مقصد خو صرف دینی تعلیم ورکول او امن راوستل دي. ادارې زیاتوي چې په خطاب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې کچري په دې ملک کې اسلامي نظام په صحیح توګه نافذ شو نو ټولې مسلې به ختم شي، ملک به د ترقۍ په لور روان شي او کوم خلک چې د طاقت په زور خپل نظریات نافذ کول غواړي هغوی به ناکام شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بنگلاديش نه کسیزه وفد په لاهور قذافی سټیډیم کې په ښه حفاظتي انتظاماتو د اطمینان اظهار کړی دی. کومې نه چې دا څرګندېږي چې که خدای کړی وي د اپریل په میاشت کې به بنگلاديش په پاکستان کې د خپل دورې پر مهال میچونه کوي. ادارې زیاتوي چې سمندر وړاندې پاکستان کې د سریلانکا په ټیم حمله نه بس د نورو ملکونو لوبغاړو هم دلته د راتلو نه ډډه کوله. خو اوس چې کوم فول پروف انتظامات په لاهور سټیډیم کې شوي دي او په هغه د بنگال ټیم د اطمینان اظهار کړی دی نو دې سره به د ټولو تحفظات لري شي او ورسره به نه یوازې د پاکستان او بنگال ترمنځ ولسی او ثقافتي اړیکو ته وده میلاو شي بلکې په پاکستان کې به د کرکټ خوښوونکو ته د خیلو به کتو موقع هم ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بې پولې خبریالانو تنظیم د پاکستان وزیر اعظم او نورو مشرانو نه په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې د انټرنیټي بندیزونو سره تړلې د یو نظام خلاف خپل غږ پورته کړي. بلورې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران لانجمن اتمي پروګرام چې ډېر کلونه پکې تیر شوي دي او د هیواد یې لوی قیمت ادا کړی دی خو په داسې وخت کې غرب تمه کوي چې د اقتصادي بندیزونو له وجې به تهران د دې پروګرام نه شاته شي. د مقالو مهم ټکي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې له ملیحه امیر
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، د انفارمیشن ټیکنالوجی وزیر او د کمیونیکیشن او ټیکنالوجی د سیڑھنې او پرمختګ کمی فنڈ مشر ته لیکلی په انټرنیټي پاڼو د بندیز نظام سره د خپل مخالفت وخای چې وړاندیز یې شوی دی. د ډیلی ټایمز رسپانې په خبره په دې لړکې د یاد شوي فنډ لخوا د دې سیستم پر ځای کولو لپاره د دعوت وروسته یو شمېر نړیوالو کمپنیو له اوس نه خپلې بولیانې جمع کړې دي. په دې سیستم به تقریبا $1 کروڑ خرچه راځي. د بې پولي خبریالانو سازمان د دې کمپنیو نه غوښتنه کوي چې د پاکستان د سینسر د دې نظام برخه دې نه جوړیږي. په لیږل شوي خط کې د ادارې لخوا لیکل شوي دي چې دوی د دې مشرانو نه غوښتنه کوي دغه پروژه دې پرېږدي چې له لارې به یې انټرنیټي ازادي نوره هم محدوده شي او کمیونیکیشن به تر سار لاندې راشي. اداره زیاتوي انټرنیټي استعمال کې د حدونه ټاکلو د اصول سره په خپل مخالفت زور راوستل غواړي چې دغه دریز د ملګرو ملتونو د یو خاص چارواکي فرانک لارو هم دی. نوموړی د بیان د ازادۍ د پرمخ بوتللو او په خوندي کولو یقین لري چې په وروستیو کې په یو رپورټ کې وړاندیز ورکړي په انټرنیټ د معلوماتو تقسیم باندې بندیزونه دي یوازې په خاص او محدودو حالاتو کې ولګول شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ایران په لانجمن اټمي پروګرام خبرې اترې چې د ځنډ ښکار دي په اړه د غربي پالیسي مهم ټکي دا دي چې د ایران واکمنان یې هوښیار کردارونه دي او د اټمي پروګرام په اړه فیصلې یې د ګټې او تاوان له تجزیې سره تړلې دي. رسپانه لیکي غربي واکمنان د فکر لري چې د اټمي پروګرام د ارزښت سیوا کېدلو سره دا کېدی شي تهران په اخره کې د دوی خبره ومني، خو رسپانه لیکي دا یوازې تر څه حده سمه خبره ده. د غرب دغه تمه چې د بندیزونو د فشار لاندې به ایران په اخر کې سمجھوته وکړي دا خبره له پامه غورځوي چې په اټمي پروګرام یې ډېرې پیسې لګېدلې دي او په دې لړکې لوی قیمت ادا کړی دی. د رسپانې په خبره د ایران لپاره به منطقي خبره دا وي چې خپل اټمي پروګرام پر مخ بوزي او د غرب سره کومه راضینامه لاسلیک نه کړي. د رسپانې په خبره هر څو چې اوس د ایران لپاره اخري وخت ډېر سخت دی، خو اټمي وسلې ته نږدې په اوږده او پیچلې لاره کې د ایران مشران اوس ډېر مخکې تللي دي چې خواوشا دېرش کاله پکې تیر شوي دي. رسپانه پوښتنه راولاړوي چې ولې په دې اخري وخت کې د ایران نه د اټمي پروګرام د پرېښودلو تمه کیږي او ولې د اقتصادي مشکلاتو سره ایران آماده کېدی شي چې خپل دا سفر ختم کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو اورې. امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په پاکستان کې د لادرکا کسانو پاړه رپورت برابر کړی دی. د ورسپانې خبريال په اسلام آباد کې د لادرکا شو یو کسانو د خپل خپلوانو د موندلو په اړه لګیدلې احتجاجي کمپ ته ورغلې دي او هلته یې د رپورت برابر کړی. دغه رپورت مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال په فایل کې د کیمپ یو تصویر کوي چرته چې په سخت یخنۍ کې ترونو لاند پر دریو مسلو د لادرکه کسانو خپلوان ناستي. دوی په لاسونو کې داسې پوسټر نیولي چې د لادرکه کسانو نمونه او تصویرونه ور باندې جوړ دي. د پوینا په احتجاجي کیمپ کې ماشومان، مسلکي کسان، ښځې، ان پوره کورنۍ ناستي دي او د خپل لادرکه کسانو د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کوي. امنا جنجوا چې خاوند مسعود احمد جنجوا یې له تیر شپږو کلونو راهیسې ورک دی وایي له موږ سره توپک نسته، ایټمي وسله نسته، خبرې او غم زموږ لوی قوت دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI باندې که زرګونه نه وي نو د سلګونو کسانو د نیولو تور دی. خو نوموړې اداره په زیاتره تښتونو کې لاس درلودل ردوي، خو چې څه مني هم د هغو په اړه وایي چې د اسلامي اروپایي د لمنځه وړلو لپاره په قومي مفاد کې نیولې دي. خو امنه جنجو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې جاسوسي اداره هر وخت دوی ته دروغ وایي چې خاوند یې طالبانو تښتولی دی. ورسپانه د اډیالا جیل خلاصو 11 کسانو په سپریم کورټ کې د چلیدلې مقدمې حواله ورکوي چې پکې 4 کسان د جاسوسي ادارو په ولکه کې مړه شوي. د خبريال په وینا پاتې 9 کسان عدالت ته وړاندې کړل شو چې بیا وروسته د یو بندي پر مور د زړه دوره راغله او مړه شوه. واشنگتن پوسټ وایي چیف جسټس افتخار چودري جاسوسي ادارو ته ویلي چې تاسو له قانونه بالاتر نه یاست. دا شان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر چودر نثار هم ویلي ګوند به داسې قرارداد راوړي چې پر جاسوسي ادارو د خلکو په ناقانونه توګه د اوچتولو بندیز ولګوي. د واشنگتن پوسټ خبريال وایي د میډیا لښتونه د ګټې اخیستو لپاره ځینې سیاستوالانو د دې کیمپ دوره کړې. امنه جنجو وایي لادرکه کسان د پاکستان یو لویه مسله ده. په دې اړه تر اوسه یوازې تش خبرې شوي. دوی ته ویل شوي چې مسله په حل کېدو ته او بدلون راتلونکی دی، خو د دې په وینا د دې سربېره هم تر اوسه هیڅ بدلون نه دی راغلی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com
تاسو مشال ریډیو اوري. رويټرز خبري ایجنسی ته وی مقاله موضوع په امریکا کې شوې د هغه نظر پوښتنې په اړه لیکلي چې د امریکا د ولس مشر باراک اوباما له خوا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د قران پاک د سیزولو نه وروسته معافی ته امریکایي ولس په کوم نظر ګوري. د دې مقاله مهم ټکي د مجید بابر ناوري.
رایټر خبری ایجنس د خپلې مقالې موضوع په امریکا کې شوې د هغه نظر پوښتنې په اړه ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو لخوا د اسلامي نسخو د سیزر لپس مافیته امریکایي ولس په کوم نظر ګوري. رایټر لیکي چې د نیمه نه زیات امریکایانو په دغه اړه د اوباما د مافیته غوښتنې ملاتړ کړی دی. دغه پیښې په افغانستان کې خونړۍ مظاهرې راپارولې وي او د سره سره په دغه هیواد کې په امریکایي پوځیانو بریدونه هم شوي ول. د رایټر خواشوی په دغه نظر پوښتنه کې شپک 50 فیصدی خلکو د اوباما لخوا افغان ولسمشر حامد کرزی نه د مافیا غوښتل خه ګام ګڼلې دي او 20 فیصدی خلکو سره سره د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره امیدوار هم دغه د مافیا غوښتنې باندې تنقید کړی دی. رایټر لیکي چې په افغانستان کې د ناتو په پوزي اډه کې د دې پیښې نه پس راپارېدلې تشدد د روان جنگ په اړه د امریکا په دریس کې څه خاص بدلون نه دی راوسته. خو په دې نظر پوښتنه کې شپک 60 فیصدی خلکو رائے ورکړی دا چې واشنگتن دی د افغانستان نه زر تر زر خپل پوزونه واپس کړي. رایټر لیکي چې د روان کال د نومبر په شپږمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو کمپاین کې به د دغه هیواد خارجه پالیسی نه بلکې دا مهال دغه هیواد ته پیښې اقتصادي ستونزې مهمه موضوع وي. خو اوباما به اونه غواړي چې مخالفه ریپبلیکن ګوند ته د انتخابي مهم لپاره نور موضوعات ورکړي. د رایټر خبري ایجنس لخوا شوې دغه نظر پوښتنه کې چې د روانې میاشتې د دویمه نیټې نه تر 15 منټې پورې تر سره شوې ده د ډیموکرات ګوند شپږ اویا فیصدي خلکو د اوباما دا فیصله چې د اسلامي نسخو د سیزلو په لړ کې د افغان ولسمشر نه بخنه غواړي ستایلې ده او ویلي دي چې دا یو صحیح فیصله وه. دې سره سره 30 فیصدي ریپبلیکن ګوند سره اړ لرونکو خلکو هم د دې فیصلې ملاتړ کړی دی او 53 فیصدي بې طرف خلکو هم دا فیصله ستایلې ده. رایټر لیکي چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د زر تر زر واپسۍ په اړه شپږ اویا فیصدي ډیموکرات او اویا فیصدی بے طرف خلک یو خل دی. خو 53 فیصدی ریپبلیکن بیا غواړي چې امریکایي پوزونه دي تر ډیرې مودې افغانستان کې پاتې شي. په دې نظر پوښتنه کې د انټرنیټ د لارې د 1300 امریکایانو سره مرکې شوې وي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
تاسې مشال رادیو او سم یو سیمه ایزو نړیواله موضوع. ناتو د افغانستان په برخه کې د روسیې د همکارۍ هیله وروسته تر دې وکړه چې ولادیمیر پوتین د دغه هیواد ولسمشر شو او د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر پرون اعلان وکړ چې پوتین نږدې 40% کې رایې خپلې کړې دي. وروسته تر دې چې پاکستان څخه باندې 3.5 میاشتې مخکې د ناتو پر اکمالاتو لاره بند کړه، په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منځنۍ آسیا او روسیې ته مخکړه. له روسیې د ناتو د غوښتنې په اړه احمد شیبر تفصیل لري.
ناتو تم لري چې له روسیې سره به د ولادیمیر پوتین له بریالیتوب وروسته اوس خپلو دواړخیزو همکاریو ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل، زه داسې هیله لرم چې د روسیې او ناتو ترمنځ به همکاري پراخ شي. راسموسن زیاته کړه چې هیله لري چې د مې په میاشت کې به ولادیمیر پوتین په شیکاګو کې د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې هم برخه واخلي. سره له دې چې په شیکاګو کې د روسیې او ناتو غونډې ته اندېښنه شته، خدا به وار لمخه وي چې سر له اوسه اټکل وکړو. زه فکر کوم چې موږ به د ناتو او روسیې غونډه لرو په دې شرط چې موږ د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې پر یوې پریکړې موافقه وکړو. که داسې ونه شي بیا به نو غونډه نه وي، دا ښکاره ده. خو راسموسن پرون دا هم ویل چې د شیکاګو غونډه به د مسلې پای نه وي. موږ به له روسیې سره خپلو خبرو او مشورو ته تر هغه وروسته هم دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې ولادیمیر پوتین به د می په میاشت کې د ولسمشۍ لوړه پر ځای کړي او بیا به د شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وي. په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې په اړه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سایمن ګاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې سرمشیزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر او مالي لګښت څرنګوالي په اړه مهمې پریکړې کیږي. د ناټو د ملکي استازي په وینا د ناټو د مشرانو په غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو شمېر څومره وي او د هغوی د مالي لګښت پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د ناټو یو شمېر غړو هیوادو د 2014 میلادي کال تر پایه د منځنۍ اسیا او روسیې له لارې د خپلو وسایطو د ایستلو په اړه خبرې پیل کړې دي. روسه تر دې چې د لندۍ په لومړۍ اونۍ کې ناټو ځواکونو په مهمند ایجنسۍ کې بمباري وکړه او 4 پاکستاني عسکري ووژل. پاکستان په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د خپلې خاورې له لارې اکمالات بند کړل. د اټکلونو له مخې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیانو ته اوس په سلو کې 15 اویا غیر پوځي وسایل د شمال د توزیع د شبکې له لارې انتقالیږي چې له لاتویا پیلیږي، له روسیې، قزاقستان او ازبکستانه تیریږي. روسیا او ناټو د افغانستان په برخه کې له نږدې همکاري کوي. روسیې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د خپلې خاورې له لارې د اکمالاتو زمینه برابره کړې ده او روسیه د افغانستان د مخدر موادو پر ضد افغان ځواکونه روزي.
د احمد شیبر پر رپورٹ کې مو واوریدل چې ناټو د روسیې نه د افغانستان په برخه کې د همکارۍ د دوام هیله څرګنده کړې ده او بیا هم تاسې ته نړیواله موضوع لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د اسرائیلو د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په سپینې ماڼۍ کې کتنه کړې ده. ولسمشر اوباما په دغه مهال یوې خواته اسرائیل سره د خپل حکومت د کلکې ملګرتیا ډاډ څرګند کړی دی، نو بلې خواته یې هڅه کړې ده چې نتنیاهو په دې خبره ډاډمن کړي چې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو ته وخت ورکړي او ورباندې پوځي برید ونه کړي یا پوزی بریت وزنده ویو بخی. خود رپورتونو لمخی نتنیاهو دی خبری تا غاران ندیخی. پا دیران نور تفصیل دا واشنگتن نده مشال رادیو خبریال هارون بچارا کبی.
له اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د رسمي ملاقات تر پیلولو مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ غټي خبري غونډې ته په وینا کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا بدلیدونکو حالاتو ته په کتنې وویل چې د ښاغلي نتنیاهو امریکا ته اوسنی سفر ډیر د ارزښت وړ دی. نوموړي له اسرائیل سره د امریکا د کلکې ملګرتیا ډاډ څرګند کړ چې ویل هغه تړون چې موږ دواړه هیوادونه تر دا منځ لرو نه ماتېدونکی دی. په دغه لړ کې زما ذاتي ژمنتیا د امریکا د تیرو ولسمشرانو د ژمنتیاو له تاریخ سره په سمون کې ده. د اسرائیل د امنیت زموږ واده د یو لوی ګټ په څیر جامد ده او لکه څنګه چې زموږ په هرې ولیدنه کې ما وزیر اعظم ته ویلي دي چې خبره کله د اسرائیل د امنیت وي نو امریکا به یې همیشه پر شا ولاړوي. ښاغلی اوباما د ایران لانجمن اټومي پروګرام ته په اشاره ټینګار وکړ چې اسرائیل ته په سیمه کې د یو داسې هیواد لخوا چې د تباه کولو برملا اظهار کړی دی د اټومي طاقت لرل د منلو وړ نه دي، نو دا د امریکا په ګټه هم دي چې دغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو توان ترلاسه کولو ته پرې نږدي. موږ نه غواړو چې د نړۍ په تر ټولو بیټیکا وسیمو څخه په یوه کې د نیوکلیایي وسلو د ترلاسه کولو په هدف د هیوادونو د سیالیو شاهدان واوسو. موږ د نیوکلیایي وسلو د ترورستانو لاسو ته د ورتلو امکان لیدل نه غواړو او نه هم غواړو چې داسې یو حکومت چې په ریاستي کچ د ترهګرۍ تمویلونکي پاتې شوی وي دا احساس وکړي چې ګنې د خپل نیوکلیایي طاقت په زور به په لا ډېر جارحانه توګه او پرته له کومې جزا عمل وکړي. او هم د دې لپاره موږ په ډېر زیار باسلو د ایران پر ضد د مخکې په پرتله زیات ټکان ورکوونکي بندیزونه راوړي دي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د ایران په مسله کې د ډیپلوماتیکو هڅو سره سره به د دې هیواد پر ضد د بندیزونو لا سختولو ته هم دوام ورکړي او هم یې پر ضد د پوځي طاقت د کارولو امکان ته په اشاره وویل چې که له دغو لارو نشوه نو بیا یو شمېر نور انتخابونه هم ورسره شته دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا په خپل وار د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل چې زموږ او د امریکایانو سره سره ایرانیانو او ټول منځني ختیځ ته دا خبره معلومه ده چې د امریکا او اسرائیلو اقدار او د دوی ګټې سره شریکې دي. نوموړي البته زیاته کړه چې اسرائیل حق لري سو پر ضد یې د کیدونکي هر رقم جارحیت جواب خپلو کی. زموږ د دغه کلکې ملګرتیا نه ورپا خوا دوه اصول دي. د امریکا د پالیسۍ دوه د اوږدې مودې قاعدې چې تا پرې په خپلې پرونی وینا کې ټینګار هم وکړ، او هغه دا چې اسرائیل باید همیشه د خپل ځان په خپله د دفاع کولو قابلیت ولري، او بله دا چې خبره کله د اسرائیل د امنیت وي نو ورته سالم حق حاصل دی چې خپلې پرېکړې په خپله وکړي. د ښاغلي نتنیاهو څرګندونو ته په کتنې راپورونه وایي چې اسرائیل ممکن په ایران د پوځي حملې له انتخابه د پشا کېدو د امریکا له وړاندې سره موافقه تماشا ونه کړي. نوموړي په وخت کې لویدیځ هیوادونه له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو اترو د یوې نوې لړۍ د پیلولو له امله خبردار کړي دي چې وایي په دغه سې کېدو سره به ایران ته وخت میلاو شي سو د اټومي وسلو جوړولو خپل کارونه پر مخ یوسي. رویټرز ایجنسی لیکي دواړه مشران په هغو سرو کرخو چې د اټومي پروګرام په برخه کې دوی باید ایران ته راخي لا هم نه دي سلا شوي او نه هم لا د هغه وخت په ټاکلو موافقه شوي چې په را رسېدو سره د دغه هیواد پر ضد پوځي طاقت وکارول شي. راپورونه دغه راز د ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو ترمنځ پایدونکي د اعتماد کمی ته اشاره کوي چې وایي په سپینه ماڼۍ کې د دوی د تیر کال د لیدنې پر مهال هم نتنیاهو د اوباما هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي وو اسرائیل دې له فلسطینیانو سره د روغې جوړې په خاطر د فلسطینی ریاست هغه وجود ومني چې د اسرائیلو د 1948 کال سرحد اساس جوړوي. خو د دواړو مشرانو تعلق ویل شوی چې تر هغه وروسته یو څه راجوړ شو کله چې اوباما د ایران پر وړاندې د سخت دریځ په خپلولو د منځني ختیځ د سولې په اړه هم د نو هڅو له پیلولو ډډه وکړه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او بیا هم یو نړیواله موضوع چې د ایران پورې اړه لري، د اټومي توانایي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي پروګرام په حق له جدي اندېښنې څرګندې کړې او وایي دغه هیواد په پټه اټومي وسلې جوړوي. بلخوا ایران د اټومي وسلو جوړولو خبره بیا بیا رد کړې ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت برابر کړي چې تاسو ته ګلایا وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټمی توانای د سار ادارې مشر یوکو یا امانو وای د اټمی توانای نړیواله اداره تر وسه پوری د ایران په حق له سنجیده اندېښنې لري چې دغه هیواد د اټمی وسلو جوړولو کار پیل کړي او د نړۍ نه پټوي. امانو په ویانا کې د 15 دیش هیوادونو د اټمی توانای نړیواله اداره غونډې ته د ایران په اړه هغه رپورت وړاندې کړو چې په رستو کې د ادارې کارپوهانو د دغه هیواد سفر کړی وو.
continues to have serious concerns
da idara da iran da atomic program pa ara par mumkina pauzi la rubandi sanjida andeshne lari
amano ja takra che da ter kal raisi iran da uranium ghani kawlo kar dre chanda sewa kade kum che da atomic wasto jodawlo la para karabul kigi da iran pa ara da atomic tawanai nadiwali idare report che ghadi hewadun ta digal shabe amano wai iran ta da inspectorano mashar harmin narketes da january aw da february mashki safaruna بے نتیجے ثابت شوی وو. دوی وای د ایران لخوا د همکاري نه کول لو وجي باوري ندي چې د ایران اټمی پروگرام د پر امن مقاصد لپاره دی.
ایران از نات پرووایډینګ د نیسیسری کوپریشن
ایران ضروری همکاري نه کوي چې پکې اضافي پروتوکول هم شامل دی. ایجنسی نے سکولای چې د ایران د پټو اټمی مواد او هلو زلو پاړه باوري معلومات ترلا سکړي. نو ځکه دوی دې خبري تر رسیدلې دي چې د ایران ټول اټمی مواد د پر امنه هلو زلو لپاره دي.
اول نیوکلیئر ماتریال ان ایران از ان پیسفل اکټیویټیز
خو امانو ځتکړه د اټمی توانای نړیواله اداره باندې ایران مسله د خبرو ترو د لاري هوارولو هلو زلو ته دوام ورکړي. ایران بیا د اټمی وسلو جوړولو خبره ردوي. خو د حساسه اټمی کار جاری ساتلو سره ایران د ملګرو ملتونو او د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه نور هم سخت کېدي شي.
تاسې مشاله رادیو اوري او اوس هم تاسې ته د بیرغونې په اړه رپورټ لرو. د هندستان په مرسته د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون لپاره په 50 جری بزمکه یو ودانه جوړه شوې چې په 115 کاري خونې، سټډیو ګانی او تخنیکی وسایل باندې سمباله ده. په دې ودانه کې 5.5 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. نور حال په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د رادیو ټلویزیون لپاره د هندستان په مرسته په نوې بڼه یو ودانۍ جوړه او پرانستل شوه. دغه ودانۍ چې په 50 جری بزمکه باندې جوړه شوې، 115 کاري خونی، سټوډیوګانی او په نورو تخنیکی وسایلو باندې سمبال ده چې 5.5 لک امریکایي ډالر پرې مصرف شوي دي. په افغانستان کې د هندستان سفیر گاتم د پرانستی پر مهال ویل چې دغه ودانۍ د هندستان او افغانستان د پخوانی دوستۍ په بنیاد جوړه شوې ده. موږ په افغانستان کې د لویو پروژو ترڅنګ ځینې وړې پروژې هم لرو، لکه دا چې کله یو روغتیایي کلینیک جوړ کړو، کله ښوونځي جوړو. په همدغه پروګرام کې مو د ننګرهار راډیو ټلویزیون ودانۍ هم جوړه کړه. دا هغه پروژې دي چې ګټه یې مخامخ خلکو ته رسېږي. دا څه چې موږ کوو د کوم بل هدف لپاره نه دي، بلکې د پخواني تاریخي ملګرو توب د پراختیا لپاره یې کوي.
جو پرانی تاریخی جو دوستی ہے.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزیا وایي چې د رادیو ټلویزیون لپاره د ودانۍ د جوړولو غوښتنه یې د هندوستان له حکومت څخه تیر کال کړې وه.
د هندوستان د دوست هېواد د سفیر له خوا څخه او د قدس له خوا څخه چې موږ د ننګرهار د ولایت خوا څخه پیشنهاد ورته وکړو چې موږ ته یو تعمیر را جوړ کړي. دا تعمیر د یو کال په موده کې را جوړ کړي، تقریبا 5,000,000 ډالر په مصرف شوي دي او 145 خونې لري، چې دا به انشاءالله د ننګرهار د ټلویزیون او د رادیو لپاره به ښه موثر واقع شي او د ننګرهار ولسونه او خپله د هندوستان د حکومت دغه همکاري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مهدوم رحیم د خوخی ترسنګ وویل تمه لري چې د خلکو د شعور په بیدارولو کې به د ننګرهار رادیو ټلویزیون موثر غیز ولري.
د خدای نه غواړم چې د ننګرهار د خلکو د پاره دا رادیو ټلویزیون ډېر نوې پدیدې د خلکو د تنویر لپاره سبب وشي.
د یادولو ده چې د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ د ښار په منځ کې په یو محدود ساحه کې جوړه شوې وه چې اوس یې ورته په نوي او اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړه. په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي وایي چې د دې ودانۍ په جوړولو سره به یې تر ډېره بریده ستونزې راکمې شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د ملي راډیو ټلویزیون لپاره د هند په مرسته د نوې ودانۍ د جوړېدو اوریدل او سم په افغانستان کې هنر په څنګه کې پاتې کیږو. د افغانستان یو ځوان شاعر او سندرغاړی په خپل ټولنه کې غورځول شوی او له کاره وتلي سامانونه راټولوي او بیا ترې یو نوی سیز جوړوي چې پکې خپل ولس ته یو پیغام هم ورکوي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې فرخنده وزیر نه اورو خو په یوې نغمې پیلېږي.
د افغانستان د نوې موسیقۍ سندرغاړی مسعود حسن زاده وایي د لکاره وتلي سامانونه راټولوي او بیا ترې مختلف نوي شیان جوړوي. مسعود حسن زاده چې د افغانستان یو راک سندرغاړی دی غواړي د خپل فن سره سره په ولس کې د شعور او پوهه هم پیدا کړي. څنګه به هغه سامانونه یو ځل بیا کاروي چې خلک یې خزلو ته غورځوي. یو دېرش کلن حسن خراب شوي ګوډیانې، زاړه د لوبو ټوپکې او تمانچې، غورځول شوي اخبارونه او کاغذ او داسې یو شمېر نور سامانونه راټولوي. په ترتیب او هنر سره یا خو په یو بل فریم کې بندوي او یا ترې هم یو نوی سیز جوړوي. حسن با په روانه میاشت کې د فرانس د کلتوري مرکز په مرسته په کابل کې خپل دغه آرت ته نندارې لپاره وړاندې کوي او وایي د هیله لري چې خلک به یې ډېر خوښ کړي او یو نوی آیډیا به ورته ترلاسه شي. او زیاتوي
منتقدی هستم نسبت به وضعیت و فکر میکنم که وضعیت با وجود همه پیشرفتایی که صورت گرفته و
پر موجوده حالات و زه نیوکی لرم. د طالبانو د دور په مقابل کې موږ پرمختګ کړی، خو موږ ته یو شمېر مسلې په میراث کې پاتې شوې دي. د افغانستان موجوده سیاسي وضع ډېره یېرونکې ده.
حسن زاده دا هم وایي هغه په خپل کار کې دا خودلی چې د طالبانو وروستو افغانانو په څه ډول پرمختګ کړی او دغه عمل څومره په ورو روان دی. هغه وایي په ټولنه کې د ښځو برقعې اچول، د وسلې زیات او ښکاره استعمال، جهالت او د یو بل لپاره زغم نه لرل یو څو مثالونه دي چې دا ښکاره کوي د افغانانو پرمختګ د څومره ستونزو ښکار دی. او ده هم په خپل آرټ او هنر کې دغه مسلې په ګوته کړي دي او زیاتوي
ما دا هغه شانو استعمال کړی چې زما لاسونو ته راغلی. زما په کار کې دوه سیزونه د مطبوعاتو پروپاګاندا او ټوپک زیات ښکاره دي او دا هغه شان دي چې له بده مرغه د افغانانو پر ژوند یې ډیر اغیز کړی دی. ما غوښتل د خلکو پام هغه له کاره وتلي سامانونو ته راواړوم چې اکثره دوی خځلو ته غورځوي او له دغې سمې یو نوی څیز جوړ کړي چې دا شان یو داسې کار څرګندوي چې یو بل آرټ یې نسی کولی.
حسن زاده وایي هغه د سندرو او گیټار سره د ماشوموالي نمینه لرله. هغه یو شاعر هم دی او په دې اړه په ایران کې د موسیقۍ تربیت هم ترلاسه کړی دی. حسن زاده وایي غواړي خپل کار نړۍ ته وخایي، خو د دې سره سره د نورو افغانانو هنرمندانو لپاره هم اندېښمن دی چې د طالبانو دور او جنگونو یې کار سخت اغیزمن کړی دی.
او له همدې کلتوري رپورټ سره د مشال رادیو د نن ورځې د وروستي خبری خبرونه پای شي بو در رسیدو. مخکې تر دې چې خبرونه درته غونډه کړم، یو ور بیا ملي حمیر زاده ته ورکوم چې د لنډو خبرونو سرټی کې وای.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د واورې کمرونه خوېدو په پیخه کې په دوو کلیوالو سیمو کې لکتر لگا سلويخ کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ کړی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هین ربانی کروایی پاکستان د امریکا سره د خپل منځي احترام په بنیاد تعلقات غواړي. ایران وایي د اټومي انرژي نړیوال ادارې د سارډل خپل د پارچین پوځي مرکز ته د پرېښودلو اجازت ورکولو ته به تیار وي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان په شام غږ کړی د هیواد اولس ته بشري مرستې د رسولو اجازت ورکړي. په یمن کې د القاعده لخوا په ترسره شوي بریدونو کې تر اوسه 115 یمنی پوځیان وژل شوي دي.
له ملیحا امیرزاده نه په مننه چې نن ورځ دم په دمنګ تازه خبرونه وویل. د مشال رادیو د نن ورځ د خبرونو پای شیبو ته را رسیدلی وو او دغه خبرونه چې ما حسیب شهید درته وړاندې کوره د اساق خان امیری په تخنیکی همکاري مو درته وړاندې کړله. سبب بیا هم مشال رادیو له نوو تازه او دغه راز خوندور خبرونو سره له تاسو سره بیا اورېدلې. مه هیروي په همدې صفه تاسو وی وی ډیو رادیو هم اورئ. تر سبا مو په لویو پاک خدای سپارو. الله مو مرشه.